السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې له یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربایم نیکی هلی او پیرزونه مې قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه په شپږم ورځ هم تړلې پراته ده د اورګزو اوسیدونکو له حکومت د خپل وړاندو شو دوکانونو او کورونو د معاوضه غوښتنه کوي او حماس با سباله د سلورو اسرایلی ارقملیانو مړی اسرایل ته سپاري د خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن شپږم ورځ باندې هم د مسافرو او سامان وړونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده ټاکل شوی و چې له کابل آباد طالبان د حکومت یو پلاوی پرون په صفر نقطه کې له پاکستانی چارواکو سره لیدل کاته کوي خو د پاکستان د ملیشیا ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال یې وویل چې د فروری تر 25مې ماخام نه وخت پورې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره له کابل کوم تورخم ته نه دی ورغلی او هغه لاره هم لا د هر ډول تګ راتګ لپاره بند ده له دې وړاندې د فروری په 16مه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوځ د ځایي مشرانو سره په صفري نقطه کې وکتل خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړجاړی ته ونه رسیدل د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 20مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو په سر تر لانجې وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د دې لارې له بندېدو سره د تورخم دروازې دواړو خواو ته خواو شا 2000 سامان وړونکي ګاډي ولاړ پاتې دي د خیبر پختونخوا او رګزو ضلع اوسیدونکي د وسلوالو خلاف د پخوانیو پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو شو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي د سیمې اوسیدونکو د فروری په 25مه مشال لري وویل د دوی د ړنګو دوکانونو او کورونو سروې باوجود لس کاله وشو چې دوی ته پیسې نه دي ورکړل شوي د سیمې مدني فعال بلال اورګزی مشال لري وویل ډېرې کورنۍ بیا داسې هم دي چې تر اوسه د سروې په انتظار دي
سنتر مشتی علاقہ توی مشتی شیخان توسمت وغیرہ دا هم دری سروے نه محروم پاتی دی او اپر اور اگزی موزی کا ویلی کر ډیر زیات کورونا پاتی دی دا درې زره سکم 200 د سروے چیکونه د دوی رقم پاتی دی
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اورګزو استاذ محمد اورګزیب د فروری په 25مه مشال لري وویل د سیمې اوسیدونکو دغه مسلې په اړه د صوبې وزیر اعلی سره غږیدلې خو د مالی ستونزو له وجې دغه خلک لمرستې به برخې پاتې دي د پاکستان پوځ په 2010 کال کې د وسلوالو ضد په اورګزو کې عملیات کړی وو وروسته په 2015 او 2014 کال کې د سیمې کډوال بیرته خپل کلو ته ستانه کړل شوې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ عبدالسمد خان د مومند ځای عدالت نن په جوډیشل ریمانډ د پیښور مرکزی جیل ته استولې ده په نوموړي تور دی چې د پاکستان حکومت په اوز او بیلابیلو ادارو خلاف په خواله رسنیو کې کرک خبروي او خلک د دغو ادارو ضد پارولو ته هڅوي د عبدالسمد خلاف د سیمې یو اوسیدونکي ملک زربادشاه د مومند د غلنې پټانه کې رپورت درج کړي چې پکې د تعزیراتي قانون دفې شامل دي هغه دفې د جرم د سیسی او فساد جوړولو سره تړلې دي د بنو اوسیدونکو عبدالسمد خلاف په درچوي اف آی آر کې غوښتنه شوې چې دغه خلاف د عملیات وشي په اف آی آر کې البته د پښتون ژغورنې غورځنګ نوم یا ذکر نشته ده د 2013 کال په جولای کې د سیمې زرګونه اوسیدونکو په بنو خواو شاسمو کې د نامنۍ پر ضد پاسون کړی وو د هغه پاسون غړو خلاف بلابل مقدمه جوړې شوې چې پکې د بنو د امن پاسون غړی عبدالسمد خان هم شامل وو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ ټاکل شوی چې حماس با سباله د سلورو اسرایلی ارغملیانو مړی اسرایل ته سپاري او په بدل کې به یې لشپګو 100 څخه زیات فلسطینی زندانیان خوشی کړل شي د فرانس خبری ایجنسی AFP د حماس د یو چارواکي په حواله نن خبر ورکړي چې د ارغملیانو د مړو او فلسطینی قیدیانو له خوشی کولو سره بعد غزا د اوربان اولنې پړاو سرته ورسیږي بلخو د اسرایل د وزیر اعظم نتنیاهو دفتر هم نن تایید کړه چې حماس به ورته د سلورو ارغملیانو مړی سپاري امریکا غزوپی ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې. په غزه کې تر خواوشا 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د اوربند اولنی پړاو چې سږ کال د جنورۍ په 19 عملي شوی، پکې د 15 اسرائیلي یرغملیانو په بدل کې سلګونه فلسطینیان خوشي کړل شوي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د تورخم د دروازې د بندیز نن شپږمه ورځ ده. له دغه سیمې تازه حال درکو. د اورګزو ضلع اوسیدونکي په پوځي عملیاتو کې د ړنګو شوو کورونو او دکانونو معاوضې غواړي.
پردیو کورونو چې کرای باندې وخت تیر کړو غاړ ته ونیشل بیا څه کله راغلو د سروې ګاډې واډې وشوې ډېرو خلکو وسن درخواستونه جنسوې چې جامري خو لکه د دیپ په خبرې باندې چا څه یک شن نرې خسته.
بلخوا د خیبر پښتونخوا منتخب بلدیاتي استادو هم د صوبایي حکومت د اختیاراتو او ترقیاتي فنډونو غوښتنه کړې ده. د کرک ضلع د یو کلي چیرمین وایي
نه نه موته د دفتر خرچه ملويږي، درې کاله شل موته د چیرمینانو ته تنخواه نه ملويږي، فنډ خو پرې ده تنخواه نه ملويږي، نه بجلی شته هلته، نه ورته سکل اوبه شته ده، نه ورکې ګیس شته ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سختو بارانونو، غلې او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې له خپل ایرانی سیال سره کتلې دي. یو شپږ ورو ریپورتونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرولې دي چې پکې مو د سر موضوع ته ورولو. د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم دروازه چې د تیرو 15 ورځو یعنی نن شپږمه ورځ د بنده ده، د دغه په حواله باندې وخت په وخت تاسو ته بنګه خبرونه هم درکو او ریپورتونه هم تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواره دا وخت د تورخم دروازې اغه سیمه ته ورغله دی او دا غزنه نه خپلې غم سره خبرونه کې برخه اخلي. فرهاد خان، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایي، تازه صورتحال را سره شریک کړئ.
مننه منور شاه. دا څه چې دا اوس ز تورخم ته تله او ما تورخم صفري نقطه کې ما وکتل چې لا هم د دروازه باندې هر ډول تګ را تک کوم دی تړلې پروت دی، دوه طرفه تجارت بند دی، د عام مسافرو تګ را تګ هم تړل شوی او دوړ خو ته کوم دی ما وکتل. یوې فاصله نه دا سرکاري ټول دفترونه په شمول د امیګریشن دفتر او د کسٹم دفترونو دا ټول لا هم تړلی پراته دي. سمه کې ده چې نن به د مذاکراتو دویم پړاو د پاره یو ځل بیا مذاکراتي ډله یا د افغان طالبانو لوړ پوړی پلاوی راشي. دا سپارونه هم تمه کې ده او نن هم تمه کې ده، خو چې اوس ما دلته پاکستاني چارواکو سره خبرې وشوې نو دوی وویل د مذاکراتو دویم پړاو د پاره لا هم د کابل څوکرا نغلل او نن هم دغه دروازه تړلې پرته ده، چې پرمختګ پکې رامنځته نشو.
سمه ده. دغلته تاسو لاړی، ګاډي څومره ولاړ دي، خلک څنګه حالاتو کې دي، څه مشکلات لري، تاسو څه ولیدل؟
دا سوه چې پرون راسه دلته کې بارانونه او یخنی بیا زیاته شوې ده، نو په تورخم کې چې کوم خلک ورجمع شوي وو هغه ډېر خال خال ځایونو کې په وړو وړو او داسې هوټلو کې ناست دي، چای و دغه هوټلو کې خو خلک ډېر نشته. زیاتره خلک تورخم نه راګرځول شوي او بیرته پېښور ته لېږدول شوي دي، ځکه چې د فبروري 21 نېټه چې کله دغه تورخم دروازه بندیدانو باقاعده خلکو ته اعلانونه وکړه شول چې له تورخم چې کومه ساحه ده دینه راووځئ او اوسې نه چې دوی ته څه زیان ورسي دواړو خواونه. نو خلک په هغې ورځ هم راوتلي وو او نن هم خلک ډېر کم وو هلته کې چې کوم مسافر دي. خو بیا ګاډي چې کوم دي دا په تورخم ټرمینل کې هم ډېر زیات ولاړ دي او هغې سره ډرایوران ناست وو او بیا په لارو باندې هم ډېر ګاډي یعنی مالونو ډک دي ولاړ دي، چې په هغې کې ځینې ګاډو کې سیمټ دي، تازه میوې دي، سبزیان دي، نور خوراکي شیان دي او ډرایورانو سره تجارانو سره هم دغه اندېښنه ده چې دا شیونه خراب نشي. اوس خو پرون او نن موسم ډېر یخ دی او دوی چې یوه ورځ دوه به نور هم دا کار وکړه سبزی او میوې او بیا اندېښنه ده که زر خلاصه نشوه دا دروازه او نورم نه ځنډ ښکار کېږي نو مالونه به هم خراب شي د گاڑو ټیرونه بهم کینی او تر ټولو مهمه دا ده چې کوم ساحه کې دا گاڑی ودرول شوې ته کوم رستورانونه نشته داسې جمعتونه یا هوټل چې دا ډروران کې داسې پخلی وکا لیا ځان د پاره خوراکي شیان راوړي. دا ټول ډروران له تورخمه 8 کیلومتره فاصله توی کوي، لنډې کوتل بازار له راځي، دې ځای نه خوراک وړي، بیا بیا لاندې دوی کوزږي. نو اوس هم دوی په انتظار دی، مشکل کې دی. همدا غوښتنه کا چې دواړه ملکونه یې دا ستونزه هواره کا او دا دروازه یې خلاصه کا.
سمه ده، ډېره مننه فرهاد شینوار او راسره د تورخم تازه صورتحال یې راسره شریک ورغلی او دغه سیمه کې هر څه په خپله لیدلی او چارواکو سره هم خبرې شوې دي. په دې اړه یو مرکه هم لرو. د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم لارې له 15 ورځو راهیسې تړلې پرته ده. سوداګر عوام ولس وایي له تاوانونو او ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې لړ کې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ خبرې هم شوې دي، خو لا تر اوسه د لارې د پرانستلو فیصله نه ده شوې. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیري د تورخم د دکاندارانو د اتحادیې له جنرال سیکرټر واحد شینواری سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار حجم څومره دی. نوموړی په جواب کې وایي،
مخکې چې کوم تجارت روان و پاغې کې به موږ روزانه چې کوم دی تقریبا د 1.5 زرو نه وخت لاندې 2 زره پورې گاڑی به چکومه هغه به د پاکستان اړخ نه چکومه هغه افغانستان ته داخلي ده، او د افغانستان اړخ نه به د 500 وخت لا د زرو پورې گاڑی چکومه دا په 24 غنټه کې په 40 ساعته کې پاکستان ته داخلي ده. نو دلته روزګار ډېر او دلته د خلکو چکوم هلې ظلم ډېر زیات وي، او د خلکو ټول هغه چکوم فوکس یو هغه په روزګار باندې وو. او نن سبا وخت کې چکوم تاسو وګورئ د 300 وخت لا په مشکله باندې 400 گاڑی چکوم دا دی مخه درومي، او 350 گاڑی هغه مخه ځي.
شنواری صاحب، تاسو ذکر وکړو چې کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی، خو تاسو چې کومه اتحادیه ده یا اسوسییشن دی، دا خو وخت په وخت باندې لاره بندیږي، نو تاسو آواز مو چې ته تاسو فورم می
نو موږ لپاره خو چې کومې پالیسۍ څوک جوړوي هغې خو هغې سره بالکل دا پیژني چې یار تاجر څه شی دی، کلیرنګ ایجنټ څه شی دی، ترانسپورټر څه شی دی، هغې په دې تجارت کې څه حصه ده، آیا ملک ته معصومیت را درومي نه را درومي. نو موږ په دې باندې خپه یو، موږ آواز بالکل نه شو اوچتول، موږ چاته آواز اوچت کړو. نو که چېرې داسې خلک راشي چې موږ نه تپوس وکړي، نو موږ بیا ورته خپل مشکل خو دا مشکلات دي. اوس موږ ته پته نه لګي چې موږ په کوم تجارت په مت کې کومې پالیسۍ جوړېږي، دا څوک جوړوي.
نو د دې حالاتو په نتیجه کې چې کوم کاروباریان دي، آیا داسې کاروباریان هم شته چې هغې خپل کاروبارونه دغلته ختم کړي دي، یې خپل کاروبار د پاکستان نورو سیمو ته وړی دی، او بل اخوا چې کوم افغان سوداګر دي هغې د دې حالاتو سره څنګه مقابله کوي؟ آیا هغې په رښتیا هم دغه چابهار طرف ته مخه کړې ده، په هغه طریقه باندې خپل کاروبار کوي که نه؟
زه به دا ووایم چې که موږ سوچ وکړو که نه، 400 میلیونه خلک په افغانستان کې اوسي، او که دوی باندې صرف موږ د خوراکي په حکومت کې موږ په دوی باندې کار وکړو، یو فرد چې کومه 0.5 کیلو خوراک هم کوي په 24 غنټه کې، نو په کار ده چې موږ دوی ته 1200 گاڑی صرف خوراک وکړو په 40 غنټه کې. هغه نن سبا وخت کې 100 گاڑو لري، او هغه خلک چې ګزاره کوي نو هغه څه ناڅه هغوی په خپله باندې وړې کارخانې ولګولې، کوشش کړه چې هغه خود کفیل شي. او باقي د هغوی چې کوم مارکیټ چې کوم دی کنه، هغه نن سبا وخت کې ایران چې کوم په هغه باندې ډېره قبضه ده، 50% ایران چې کوم دی په هغه مارکیټ باندې قبضه ده، او 15% چې کوم دی هندوستان دی، ورسره ترکیه دی، ورسره دوبۍ د ترانزیټ را درومي. موږ هلته چې کوم دی په افغانستان کې په یو وخت کې په 2000 او 2012 کې موږ 70% افغانستان په مارکیټ باندې قبضه وه، هغه نن سبا موږ 15% راغلی. او په هغې کې هم هغه شیان دي چې هغه زه تاله اوس مثال درکوم، سبزي شو، فروټ شو، سیمټ شو، چې داسې شیان دي چې هغه کباړ سامان شو چې هغه افغانستان د بل ملک نه اخیستی نشي، هغه مجبوري ده بس چې دا شیان ته راورسېږي زه والمه. باقي چې کوم اوریجنل اصلي اکسپورټ ته لکه کپڑا شو، کنسټرکشن میټیریل شو، پینټ شو، د اوسپنې پایپونه شو، پلاستیک پایپونه شو، داسې چې کومه نور لاسانی شو، شوده شو، افغانستان مارکیټ کې چې موږ کومه حصه وه هغه موږ بالکل ختمه شوې ده.
دا وو د تورخم د دکاندارانو د اتحادیې جنرال سیکرټر واحد شینوار چې د تورخم د دروازې د بندې سپاره یې زموږ د همکار شاهین بنیري سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزوبل بل ریپورت د خیبر پښتونخوا د اورګزو ضلع اوسیدونکو وایي زرګونه کورنیو ته له تیرو پوځي عملیاتو وروسته د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضې نه دي ورکړل شوي. ځینې وایي د ړنګو کورونو او دوکانونو سروې شوې ده خو مرستې ورته نه دي ورسېدلې. په دې لړ کې د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد اورنګزیب بیا ویلي دي چې له صوبې او وفاقي حکومت سره یې خبرې روانې دي او هیله ده چې د دغو کډوالو ستونزه زر هواره شي. په دې اکټه تفصیل د ممتاز بنګش ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا اورګزو ضلع اوسیدونکو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی ته د هغو کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي چې په تېرو پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي وو. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځایي اوسیدونکو وویل چې د اورګزو ضلع د وسلوالو څخه پاکه اعلانولو لس کالونه زیات وخت تیر شوی خو لا هم په زرګونو کورنۍ شتون لري چې ویجاړ شوي کورونو سروې شوي خو دوی ته د معاوضو چیکونه نه دي ورکړل شوي. د ډبوري د ځوانانو کمیټې ځایي مشر عظیم اورګزی د فبروري په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې نه یوازې د سروې له بشپړېدو سره سره خلکو ته معاوضه نه ده ورکړل شوې بلکې په سلګونه خلک داسې هم شته چې لا هم د خپلو کورونو سروې او بیا د معاوضې په تمه دي.
نو حکومت ته دا پکار دي چې د کومو خلکو د کورونو سروې نه دي شوي هغو ته د سروې وشي او چې کومو کورونو سروې شوي خاص کر مومزي قوم او علي خیل شو او اخیل شو اپر کې کوم اقوام اوسېږي دغو داسې ډېر خلک داسې دي د اقوامو کې چې هغو ته سروې نه دي شوي چاته سروې شوي رو والا سروې بلاک شوي ری معاوضې وسپري نه لري ملو شوي.
د اورګزو د علي خیل سیمې یو اوسیدونکو انارګل مشارې دوه ته وویل چې د ډیرو حقو خلکو کورونو د سروې نه ده شوي چې بي وزله وو یا په خره ټول اړوند چارواکو ته خپل شکایتونه نشول بیانولې.
پر دې کورونو شکایت باندې وخت تیر کړو غړته ونی شي بیا سکل اروغلو د سروې گاډې واډې وشوي ډیرو خلکو وسون درخصونه جنسي چې جاماري کینی جنسي چې تاسو فکر ډیرو جد درخصونه جاماري هله د دې په خبره باندې چا څه یک شنه راخسته هغه کوم په ته خال دی غواله کور شوی.
د ولسی وګړو د نقصاناتو ازلی پروګرام د اسنادو څخه تر لاسه شوی معلوماتو لمخې 19000 نه زیات درخصونو کې د 14000 څخه زیات غوښتنو ته امدادي چیکونه ورکړل شوی او نږدې 3200 کورنۍ لا هم د خپل مرستو چیکونو ته انتظار باسي. له 1200 څخه ډیر کورنۍ شتون لري چې درخصونه په بشپړ ډول سروې شوی نه دي یا یې درخصونه د کوم دلیل لپاره رد شوی دي. مدني فعال بلال اورزی په اړه مشارې ډو ته ویلي حکومت باید سروې بیا پیل کړي او خلکو ته د دوی د کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي.
سنټر مشتی علاقہ توي مشتی شیخان توسمت وغیرہ دا هم دری سروې نه محروم پاتې دي او اپر اورګزی مموزی کا ویلی کې ډیر زیات کورونا پاتې دي. همدغه شیخال خال په نور کومونو کې هم کورونا پاتې دي. نو دوی لا تر اوسه پر هری سروې نه ده شوی. کانفرم چې کوم سرو په مت کې د مونږ رقم پاتې دي هغه ډیر زیات دي. دا 3000 سکم 200 د سروې چیکونه د دوی رقم پاتې دي او ورسره ریسرو نه دغه علاقې محرومي پاتې دي.
او رغزو هنګوز لو لپاره د قدرتي افاتونو او نورینو پر ضد د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای کوارډینیټر شادراز مشارې دوی وویل چې د موجوده ریکارډونو لمخې چې دوی لري د ورغزي څخه ټول بې ځای شوی خلک بیرته رستنه شوی او اوس هیڅوک د بې ځای شوی خلکو په کټګوري کې نه راځي. بلخ د صوبای اسمبلی غړي محمد اورنګزیب د فبروري په 15مه مشارې دوی ویلي چې د ضلع خلکو ته د زیانونو موضوع ورکولو لپاره حڅې روانې دي. خود لبد مرغه صوبه له مالی ستونزو سره مخ ده او د زمشوي زلو ځینې مالی ستونزې داسې هم شته چې له وفاق او نورو دریو صوبو سره تړلې دي.
ادی باندې به هر حال خبرې شوې هم دي او دا فاټا انزمام په وخت کې ډیری کسی دي ځغه وفاق نه او درو صوبو نه پاتې دي. نو غام د سره مودا یې سات تړلې دي چې هغه خلک چې کوم متا موزاد کورونو او دوکانونو دي ملاو نو په کار زده اده ملاو شي. ان شاء الله تعالی مو کوشش دا دی چې دا ورته اور ورسو او ما خپل چیف منیسټر سره خبرې کړې دي. غام په دې خبره ما سره ایګری دي.
امنیتي ځواکونو په 2013 کال کې په اورګزی ضلع کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له امله یې زرګونه کورنۍ بې ځای شوې. د عملیاتو له بشپړېدو وروسته خلکو ته په 2015 او 2016 کې خپلو سیمو ته د رستنېدو اجازه ورکړل شوه. د عملیاتو په نتیجه کې د کورونو د زیانونو د اټکل وروسته له 4000 څخه زیاتو کورنیو ته شاوخوا 15000 میلیونو روپو معاوضه ورکړل شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر پختونخوا یو بل ریپورت ته د دغه صوبې منتخب بلدیتي استادو په غونډه کې له صوبې حکومت د اختیارات او فندونو ورکولو غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د گورنر په کوربتوب شوي کنونشن کې بلدیتي استادو ویل چې هغوی ته په تیرو دریو کلونو کې د پرمختیایي کارونو لپاره هیڅ مالي پانګې نه دي ورکړل شوي. په دې مهال د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویل چې هغه به په مرکز کې هم له چارواکو سره د صوبې د بلدیتي استادو ستونزې شریکوي او له صوبایي حکومت سره به د مذاکراتو له لارې د دوی د غوښتنو د منلو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال جړیو خبریال غلام غوسرا کوي.
د فروری په 15مه نیټه د پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کندی په کوربتوب د بلدیاتي نمائندګانو د ستونزو په اړه پر بلل شوي کنونشن کې تحصیل چیرمینانو او د کلو او چم گاون په کچه منتخب شویو سلګونو بلدیاتي نمائندګانو ګډون وکړو او په خپلو ویناو کې دوی په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې دوی ته هیڅ مالی پانګې نه دي جاری کړي.
تین سال میں ایک پن بھی ہمارے بلدیاتی نظام کو نہیں دی گئی.
د بره مومندو تحصیل ناظم تاج ولی خان په دغه محل د غونډي ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې په قبایلی ضلعو کې په لومړي ځل د بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه دوی د مالی پانګو د نشوالي په وجه په خپلو سیمو کې هیڅ کار نه دی کړی.
زمان صفاده کې د ویش یو د انسی د چرمانو دفتر نشته لري، د تحصیل ناظمانو دفتر نشته لري چې سمرا دیوال ډپارټمنټ دی هغه هیڅ قسمت اون هغه د بلدیاتي منتخب نمائندګانو سره کوي. د گورنر سره مدام مطالبه کوم، کته د وفاق سره خبره کې، کته د وزیر اعظم سره خبره کې، کته د صدر سره خبره کې، نو زمان د فاته لپاره خصوصي اواز اوچت کا، د فاته اواز جوړ شه.
د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې په دسمبر 2021 کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په پاتې 13 ضلعو کې په مارچ 2022 کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو د هغې وروسته د صوبې شاوخوا 10,000 منتخب شوي نمایندګانو د مالی فنډونو او اختیاراتو لپاره احتجاجونه او خبري کانفرنسونه کړي دي او تر دې دمه په تیرو دریو کلونو کې د دوی مسله نه ده حل شوي. خو د فروری په 21مه نیټه د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د یو بدلون منظوري ورکړې شوې وه او په دغه اړه په خپور شوي سرکاري بیان کې ویلې شوي وو چې د دې بدلون مقصد بلدیاتي نمایندګانو ته اختیارات ورکول دي. خو په گورنر هاوس پیښور کې د بیلابیلو ضلعو بلدیاتي نمایندګانو مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورسره وخت په وخت د مالی فنډونو او اختیاراتو ورکولو ژمنې کړې دي، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی. د کرک ضلع د یو کلي چیرمین محمد ایاز مشال ریډیو ته وایي
نه موته د دفتر خرچه ملویږي، درې کله شل موته د چیرمینانو ته تنخواه نه ملویږي، فنډ خو پرې دا تنخواه نه ملویږي. خاص کر د مو علاقه یې بالکل تباه کړله، نه بجلی شته هلته، نه ورته سکل اوبه شته ده، نه ورکې ګیس شته ده. او ضلع مو ټوله مالامال ده د خرې مدنیاتو نه، نن در په در ټکرې خوري. دلته مسول څو ځله در نه ورکې د سی ایم صاحب هاوس ته، خو لیکن هغه مو پرې نه دلی دیته چې یاره
د نوخار د جلوزو د کلی چیرمین یاسر خټک وایي په تیرو دریو کلونو کې د مالی فنډونو د نشوالي په وجه یې په خپل سیمه کې هیڅ کار نه دی کړی.
او ربونګ خپل عوام چې کم دی مونږه عمده توقعات وو چې یاره دی به چې کم دی راځي او یو ینګ چیرمین په ترو باندې به چې کم دی خپل حلقہ مخکې بوزي، خپل یونین کونسل یو ماډل ویلج ماډل ویلج یونین کونسل به وي. خو هغه کې چې کم دی زمونږه بدقسمتې دا وه چې مونږ تر اوسه پورې دریو کالو کې مونږ ته روپے فنډ ملو نه شو چې زمونږ چې کوم چیرمینان دي، زمونږ د ویلج کونسل چې څومره، زمونږ د تحصیل، زمونږ د ضلع، بلکې زمونږ د کے پی چې څومره چیرمینان دي، او هغه ته د خپل اختیارات او خپل چې کوم فنډز دي دا دی ورته چې ملو شي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د بلدیاتي نمائندګانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د مقامی حکومتونو د استازو په مشوره دوی د اختر وروستو د صوبایي حکومت نه د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره د یو لوی احتجاج کولو پلان جوړ کړی. گورنر فیصل کریم کندی وویل چې هغه به د وفاق د چارواکو سره هم د بلدیاتي نمایندګانو ستونزه شریکه کړي.
آپ سب کی انشاءاللہ جنگ اسلام آباد میں لڑیں گے، لیکن
ستاسو د حق لپاره به مونږ په اسلام آباد کې هم جګړه کوو. که د صوبایي حکومت سره په مذاکراتو مسله حل نشوه نو تاسو بیا تیاری ونیسئ، د اختر وروستو به زه مخکیم او د اسمبلۍ او د وزیر اعلی هاوس مخې ته به پرلت وهو او د خپل حق په ترلاسه کولو به پاسو. د صوبایي حکومت د قوانینو او ضابطو تر مخه په صوبه کې دننه د مالی فنډونو د تقسیمولو د طریقې کار یعنی پروینشل فاینانس کمیشن تر مخه د ترقیاتي کارونو 40% فنډونه بلدیاتي نمایندګانو ته ورکول پکار دي، خو بلدیاتي نمایندګان وایي په تیرو دریو کلونو کې په دې عمل نه دی شوی.
هلته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. ګلۍ پرله پسې بارانونو په ځینو سیمو کې طوفان او سیلابونو له 150 زیات کسان وژلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي. په دې هکله تفصیل د اجمل اند رپورټ کې اورو.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فرا ولایت کې خلکو ته اوښتي. هلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سې شنبې په ورځ وویل د دې ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو، خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په فرا کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 30 تنو اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو وویل چې له توند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فرا په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فرا رود ولسوالۍ یو اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
د یرات کندهار پر لویه لاره باندې دا پرته سیمه چې د فرا رود په نامه، یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوي. یعنی خپله مې اندارې د لوشت یعنی شمشانې دا برقي یو دانیل مرته پرې نه شوله ګرده یې رسنګه ماتې کړل.
د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د فرا د بکوا ولسوالۍ د ځایي چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلۍ او طوفان له کبله لږ تر لږه د 40 کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړی. د نور رحمان په نوم د فرا یو بل اوسېدونکي ازادي راډیو ته ویره وښودله چې د مرجوب له شمېره ښایي تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د سه شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړي. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړی جسد موندل شوی او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړې چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دوی خونې سر پر سر جوړ کړي وې چې پر درون زنان او یو ماشوم راچپسوي دي، ټول شهیدان شوي دي.
دا کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شوو څلورو تنو کې دوه هلکان، یوه ماشوم نجلۍ او یوه میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نورو ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسېدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنگین ولسوالۍ یو اوسېدونکي آزادې راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادې په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وه، دوی ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موسی کلاه ولسوالۍ اوسېدونکو هم آزادې راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې یې بندې کړې. د بادغیس ولایتي اوسېدونکي بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي.
دغه چې دی دا بادغیس کې زموږ خپل کلی دی، سیل راغلی دا زه خپله یم اوبو کې ولاړ یم، سره د اوبو داسې ډک سوی دی نو ډېر ناپېښه نن سیلونه راغلي دي.
کلی بیخوا د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندېدو او خلکو ته د نورو ستونزو د پېښېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختې واورې ورښت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
د مشال رادیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونې
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په شپږم ورځ هم د مسافرو سامان وړونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. ټاکل شوی و چې له کابل بعد د طالبانو د حکومت یو پلاوی پرون په صفري نقطه کې له پاکستاني چارواکو سره لیدنه کاته کوي، خو پاکستاني چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه د مذاکراتو لپاره د دویم پړاو په ترڅ کې له کابل کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 20مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړ ورو پسار د لانجې ورسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې ده. د خیبر پښتونخوا او ورکزو ضلع اوسیدونکو د وسلوالو خلاف د پخوانیو پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو شو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو د فروری په 15مه مشال ریډیو ټول د دوی د ړنګو دوکانونو او کورونو سروېګانې شوې، خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوې. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ورکزو استازي محمد اورنګزیب بیا بیګا مشال ریډیو ټول د سیمې اوسیدونکو د دغه مسلې په اړه د صوبې د وزیر اعلی سره غږېدلې، خو د مالی ستونزو له وجې دغه خلک لا هم د مرستونه به برخې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عبدالسمد خان د مومندو ځای عدالت نن په جوډیشل ریمانډ د پیښور مرکزی جیل ته استولې. په نوموړي تور ده چې د پاکستان د حکومت په وځو بیلابیلو ادارو خلاف په خواله رسنیو کې کرکه خپروي او خلک د دغو ادارو ضد پارولو ته هڅوي، خو هغه د تورونه ردوي. د عبدالسمد خلاف د سیمې یو اوسیدونکي ملک زرباشاه د مومندو د غلنې په تاڼه کې ریپورت درج کړي چې پکې د تعزیراتي قانون دفې شامل دي. دا کل شوی چې حماس با سبالا د سلورو اسرایلی يرغملیانو مړي اسرایلو تسپاری په بدل کې به یې لشپګو 100 څخه زیات فلسطینی زندانیان خوشی کړل شي. د فرانس خبری اجانس د حماس د چارواکي په حواله نن خبر ورکړي چې د يرغملیانو د مړو او فلسطینی قیدیانو له خوشی کولو سره به د غزا د اوربند اولنې پړاو سرته ورسیږي. بلخو د اسرایل د وزیر اعظم نتنیاهو دفتر هم نن تایید کړ چې حماس پورته د سلورو يرغملیانو مړي سپاری. امریکا او یورپی ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ورځو نړیوالو ریپورتونو ته. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره کتلی دي. د کتنې وروسته دواړو مشرانو یو خبري غونډه کړې ده چې پکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر اول هوادیه د فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نستنیږي. په دې هکله تفصیل د اجمل اند ریپورت کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په وګړه خبري غونډه کې ویل څوچې پر ایران حد اکثر فشار وی د دې هواد او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سه شنبه په ورځ تهران ته ورسید. څول عراقچی او د ایران له نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړی و. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روښانه دی. د پوینا ایران د فشار ګواښ او بندیزونو لاندې مذاکرات نه کوي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سرګندونې و ورځ وروسته له هغې دي چې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته له هغې ولګېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعاله کړه. دا ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري، او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختمه شوه واشنگټن له هغه مهم تړون څخه ووت چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې دریځونه ډېر نږدې دي. د ده په وینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهده وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمې هیوادونو ته کوم غواخ متوجی نشي. په سوریه کې ورسته لاغې چې اسلام پالو یاغیانو د تیر دسمبر میاشت کې د ایران او روسیې پخوانی متحد بشار الاسد له واک لرې کړ. دې دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ ملاتړ یې کوو په سوریه کې ستره ماتې تجربه کړه. دا بدلون د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له یوې لسیزې زیات دوام یې وکړ د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې له لاسه ورکولو په معنا و.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په 9 جیلونو کې د قیدیانو لپاره د ویډیو کال په وسیله د خپل کورنۍ سره د خبرو کولو سهولت ورکړی دی. انتظامیه وایي چې د ویډیو کال په ذریعه د قیدیانو سره د خبرو کولو لپاره به اول د هغوی کورنۍ د ایپ سٹور نه آی ویزیت نومي ایپ ډاونلوډ کوي چې د معلوماتو شریکولو پس به هغوی ته د ملاقات وخت او ورځ ورکول کیږي. قیدیان بیا وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د دوی کورنۍ به د دوی دپاره د ملاقات دپاره راتلو کې د مشکلاتو سره مخ وو، خو اوس به په اسانه د کور ولا سره خبرې هم کولی شي او هغوی به په مخامخ ویني او ګوري. په دې اړه تفصیل د پېښور نه زموږ خبریال عظمت اشاره کوي.
دا د مردان په سنټرل جیل کې بندیان له خپل کورنو سره د ویډیو کال په مرسته خبرې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت روان کال د جنوري په میاشت کې په جیلونو کې د ډیجیټل اسانتیاوي ورکولو د پروژې پرانیست وکړه چې تر مخه د صوبې په ټولو جیلونو کې کېد بندیان د خپلوانو سره د هیواد بهر هم د ویډیو کال په ذریعه خبرې کولی شي. دا مردان په سنټرل جیل کې کېد د دیر اوسیدونکو فواد خان مشال رډیو ته ویل چې د لری پروتو سیمو خلکو ملاقات به ډیر کم وو، په انتظار به هم وخت لګیدو، نو اوس د ویډیو کال د لاري په اسانه د کور والا سره خبرې کوي.
دا کوم فیصله چې زموږ صوبای حکومت مونږ تراوخ کړي سره دینه مونږ ډیر شکر گزار یو. بل جی زموږ خلک د دیر اوسیدونکو ټوله زموږ خلکو ته پراتلو کې ډیر مشکلاتي، نو دا سره چې راځي زموږ د دیر نه یو کس ټیم راځي. بل جی مونږ دې نه ویډیو کال وکړو زموږ ټوله فیملی چې کوم د سر د پیوز کې کیندي، زموږ زنانا نارینه ماشومان غټ والا ټول زموږ کور والا شو ټول جی پیوز کې کیني ټول زموږ زله زله خپل مزیدار 30-40 منټ رابطه.
د خیبر پختونخوا د جیلون د ادارې په وینا چې د صوبې یو کم سلویخ جیلونو کې د ویډیو کال اسانتیاوي ورکړي دي. دا مردان په جیل کې د لسو کلونو راسي کېد فریده بیبي مشال ریډیو ته وایي چې هغوی د ویډیو کال ملاقات ته ډېر خوشاله وي ځکه چې اوس هغوی خپل کور او د کور خلک په مخامخ لیدې شي.
په دې لس کال کې به زما کور والا مال ملاقات لرله د غی لري زین او غی ډېر مشکلات کې او هغه چمن ملاقات لرله ډېر زیات تکلیف ورته. دې کمپیوټر باندې وز زمو د کور وال تصویر مو تخکاری زمو سره خبرین کېږي. په دې باندې وس مو ته ډېر اساني را د جیل والا ډېر شکریا ادا کوم چې زمو د کور والا ملاقات مو ته ډېر زیات اسان کړ.
دا مردان جیل د ډیپټی سپرنټ امجد خان په وینا چې په جیل کې د بیرابیلو جرمونو قیدیان بندي چې پکې زیاتره قیدیانو ته د ویډیو کال اسانتیاوي ورکوي. د نوموړي په وینا چې قیدیانو ته په جیل دننه د تعلیم او نورې هنري زده کړې هم ورکوي.
ملاقاتونه کولای شي نو دوی جیل ته نور تاسو ته پته ده چې مخکې به دوی فزیکلی براتله او زموږ چې کم د ملاقات سیستم وو نو هغه ملاقات سیستم کې به دوی خپل ملاقاتونه کول. خو سره سره چونکې د ټکنالوژي دور دی نوې دور دی نو د هغې په وجه باندې مونږ دوی ته دا آنلاین ملاقات یا د ای ویزټ دا پلیټ فارم دا مونږ دوی ته فراهم کړی دی. په دې کې یو غټه فائدہ خو دا ده چې دوی ته د ټایم بچت ته د پیسو بچت ته د تګ را تک بچت ته او بل دوی ته غټ دا دی چې که په دې په کور کې مور او پلار یا مشرانو کې څوک بیمار وي نو د هغې د راتګ هیڅ ضرورت نشته. دا بس دوی مونږ ته یو زموږ چې کوم آنلاین ایپ دی او هغه ایپ په ترو باندې دوی مونږ ته مونږ سره رابطه کولی شي او د هغې چې کوم ریکوست دی د هغې د اپروول نه پس بیا دوی ته اجازه ورکړی شي او دوی ملاقات کولی شي. نو دې کې شته ده یو کټیګری نیم پکې داسې شته ده چې چونکې هغه سیکیورټی ریزنس په وجه باندې هغو ته ایکسس نشته. نور تقریبا 95-96% پاپولیشن چې زموږ د جیل دی نو انشاءالله هغه به ته استفاده حاصلوي.
د جیلون د ادارې په وینا چې کوم خلک غواړي چې په جیل کې قید د خپل خپلوانو سره د ویډیو کال د لارې خبرې وکړي نو هغوی به اول د ایپ سټور نه ای ویزټ یا زوم ایپ ښکته کوي او په هغې به د متعلقه بندي معلومات ورکوي چې د هغې وروسته به هغوی ته د قیدی سره د خبرې کولو لپاره وخت او ورځ ورکول کیږي. پریزنت ډیټا رپورټ د کال 2015 په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان په جیلونو کې د گنجائش نه 125% زیات قیدیان بندي چې پکې د 3.5% قیدیانو کیسونه لا هم روان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
پاکستان چې له هند سره یې جنگونه شوې دي او د افغانستان سره یې په پولا وخت نا وخت کړکېچ رامنځته کیږي د دغو جګړو اثرات ځنې وخت د کرکټ په میدان کې هم لیدل کیږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د تنظیم بشر رازق فهیم وایي په میدان د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسمه رویه او د حکومتونو پالیسي بیا د کرکټ په مینوالو هم اغیز کوي او د داراز سپورټس د ولسونو ترمنځ د مینې پر ځای د نفرت سبب کیږي. د پاکستان پخوانی تیز بالر کبیر خان بیا وایي په میدان د لوبغاړو ترمنځ موقتی ترنګلتیا عامه خبره ده. البته نوموړی وایي د کرکټ مینوال دی دغه ترنګلتیا د ولسونو ترمنځ د نفرت او کرکې سبب نه ګرځوي. په دې اړه تفصیل د اسرار العالم مومن رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې د پرونی له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټراپۍ یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته رانږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو ته وویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوي کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سترګه ګوري.
سپورټ سیالو با حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز دی او د خوند سیز دی. نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، هغه نه مطلب سړی لږ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دغه چې مونږ د یو بل نه مطلب لري کېږو، هغه د خوند چې کوم سیز دی هغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واري یې خپلو کې جنگونه کړي، د دواړو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې له ډېر وخت راهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت غوستۍ بیا وایي دا اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورټس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورټس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورټ د مینې لوبه ده. سپورټ په عموماً کې دا د مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نوره نړۍ کې موږ پښتانه دومره په بې تعلیمۍ کې پاتې یو چې هره خبره د نفرت خواته بوځو. که نه خپل ټیم نه لوا د پاکستان ټیم مې خوښ دی، ولې چې مونږ وړو نو مونږ به دغې کرکټ ته ناست وو. زمونږ لوبډله نه وه د افغانستان لوبډله، په هغې وخت کې نه وه. مونږ به افریدی کتو، په افریدی به مونږ خپله مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شهزاده وزیر وایي د خپله د افغانستان یو شمېر لوبغاړي خوښ دي. نوموړي مشال ډیو ته وویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
ویکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د سره په ګراوند کې وکړي. د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې نن سبا کې لري، په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه و، هغه د هندوستان ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت تراخیل بیا مشال ډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
سوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وایي باور په خدای وکړه زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وای د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل سپورټس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډېر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه وکړي داسې جسچر ورکړي چې هغه خلک سره تقسیموي هغه هم هغه رنګه اغېز اچوي او که څوک دارنګه یو جسچر ورکړي چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شیګړي او د ورورګلوي جسچر ورکړي خلک به هغه په هغه اندازه اخلي. نو دا فعالان هم کولای سي او هغه خلک چې له لوبو سره براه راست وابسته دي هغوی ته په کار دی چې د خپل رول چې دی دا بېرته دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل کله کرکټ وویشتل شي نو د لوبې خوند به ورک شي. البته نوموړي مشال ریډیو ته وویل د لوبې مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ دا زکلم نه غواړم چې دا مقابله داسې شي دوه دوستان خپله کې لوبه کوي او ډېر مینې سره مینې سره کېږي نه خو دا د گیم ته د گیم په نظر وکتل شي دا ډېر ضروري ده. نو زما په خیال دی کې زمانه والا ستاسو نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پوزیټیو میسجز وکي د میچونو نه مخکې د ټورنمنت نه مخکې چې ښه انجوای کی ګټم خپل انجوای کی ویلاد باندې خفم شي خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کامنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وایي د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنی حکومتونه د خپل موقتی ګټو لپاره سپورټس کاروي. دوی وایي باید سیاست له سپورټا جلا کړل شي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه وایي چې د قبایلی سیمو په ګډون به په ټولو ضلعو کې غیر فعال سکولونه فعال کوي او د هغوی لپاره به د استادانو او نورو سهولتونو بندوبست کوي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ړنګو شوو سکولونو د بیا رغونې کار هم روان دی. حکومت به په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کمپاین پیلوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان له فیصل خان ترکی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ته پوښتلی چې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د موجودو ستونزو د هواري لپاره حکومت څه کوي. نوموړی وایي
سیٹل سائٹ کی تقریباً سیزن ٹک دی سلک ڈیر 100% پر ٹک نہیں خود سلک ڈیر رہتا ہوئی اور مرز جس چیز کی جیسے مجھے ایشوز دیر دی مسنگ فیسیلٹیز یا سولرائزیشن یا آئی ٹی لیب یا ڈفرنٹ جگہ دی نہ کہ آن گوئنگ پروسیس تھے الحمد للہ گورنمنٹ چیز زبردست پیسے میں الاٹ کری 350 بلین روپے سیدھے ہم ایلوکیٹ کری 21% ایلوکیشن ہوپ فلی ان دا کمنگ منتھس ان شاء اللہ تاسو بہتری وہ گورے ان شاء اللہ جس کا بہتری آج ان شاء اللہ
جی سر قبائلی ضلع کے چکم طرح کرے کہ اسٹوڈنٹ اڑائی شیوی دی زیادہ تر پکو سپا حال پراتری
ډیر کم دی جی ډیر کم دی 2004 نه والا تر 2025 پورې تاسو کتل وارنټیرن باندې چې صرف زما د ډپارټمنټ او بیا زما د جینکو سکم سکولونو هغه په مرز اصلا کې چې ډیر سویرلی چې دغه هټ کړو وو بمونو کې الوزول دغه غټ اگزامپل دار چې خیبر ډسټرکټ کې چې دی خیبر ډسټرکټ کې تقریبا 500 سکولونه چې دغه الوزول ډیمیج کړی وو. نو پاکی کې موږ چاینا 8-55 باندې چې دی او ډیفرنٹ پروګرامز موږ یو ګولډ پروجیکټ را باندې مرز اصلا د پاره تقریبا 60 ملیون ډالرز دی 60 ملیون پاونډز دی هغه کې ډیفرنٹ فنڈنگ سائیکلز او 100% فنکشنل دی هغه سکولونه چې کم وارنټیر کې هیڅ شو د جنکو او خصوصي او د علاقانو تقریبا 100% هغه اپریشنل دی اوس لګړي دی ایشوز دی 591 سکول چې کم نان فنکشنل دی نه نان فنکشنل سکول ډیفرنٹ وجوهات په دغه چې کم وجوهات زما یا زماره ډپارټمنټ په انګل باندې دی یا استاد نشته یا دغه نشته نه ما غیله ټرانسفر کړی دی نیم پنیمه بدی کې ټیک شي سب کې داسې دی. فار ایگزامپل کورم کې اوسه سکیورټی ایشو دا نه هلته بیا موږ هیڅ نشو کولی هلته کې زما ټیم ممبر لکه هی کین ناټ گو اوور دیر هغه خپل د ژوندۍ او دغه باندې
نو الحمدللہ یو بہترین ٹیم دے مونږ کمیټډ یو انشاءاللہ چې هر سکول با فنکشنلی انشاءاللہ کای یو سکول ته پینځه وړو یا پینځه زما لورانی مزي ناګه سکول با مونږ فنکشنل ساتو انشاءاللہ به هر حالت والته کې پڑھائی کیږي
د قبایلی ضلعو کې د استادانو ته موږ ټمو مسلې سکیورټی اې د پارسدا سے کندار یا سباور شیا دغه خلک کیږي په کار
زمونږ هارد ایریا الاونسز وغیرہ یې مونږ ورکو زمونږ چکم ریکروټمنټ چکم زمونږ پالیسی دا هغه مونږ په سکول بیس او یونین کونسل بیس او ڈسٹرکٹ بیس دی هغه نو چې څوک وزیرستان دی هغه هم الته کې به دغه ریکروټ کیږي هم په خپل ڈسٹرکٹ کې بچی دی هغه کی او نان ترانسفرېبل دی پرې ماده کړی دی چې پینځو کالو د پاره مونږ چې استاد مونږ والو پینځه کال باندې ترانسفر کیږي
ٹھیک ده سر
نو هوپفلی دې سره بسنه سره کوالټی باندې دغه راشي
سکول انرولمنت ډرایو پتا شروع کړی دی قبایلی ضلع کې پهل کونو مشومن سکول بهر دی الته کې هم دا
یس یس دا زمونږ انرولمنت ڈرایو شیدې دا تیر کالوم تقریبا 35-36 اضلاع کې خیبر پختونخوا ټولو اضلاع کې او قبایلی اضلاع کې تقریبا 1.1-1.2 million ماشومان چې دی آؤٹ آف سکول دی په دې کې 70% په دې کې جنکې دی دا انرولمنت ڈرایو په ټول ڈسٹرکٹ کې خیبر پختونخوا زی دی کې ڈی اوز دی کې میل فیمل ڈی اوز او کمیونٹی جرنلسٹ تاسو میڈیا نه زما ہیلپ دی کې پکار دی تاسو په دې کې سپورٹ وکړئ خیبر پختونخوا خلق ایجوکیٹ کول دی چې دې انرولمنت ڈرایو کې حصہ والی خصوصا پیرنٹس چې غی دا بچی سکولونو ته راوړي گورنمنٹ ډېر غټې پیسې لګي گورنمنٹ 350 روپے لگی اته غریب بچی لپاره لگی چې غته مونږه کوالټی ایجوکیشن ورته پرووایډ کو فری کتابونه ورکو روان کړو مونږه فری بیگز ورکو ان شاء الله فرنیچر مونږه داري پورا کو سولرایزیشن کو نو دا دومره پیسې مونږ د غریب بچی باندې لګو مونږ وای چې دا کوالټی چې دا معیاري تعلیم چې دا بهتر شي ان شاء الله
ټیک ده کوم خاص هر تاسو خبرو کوم شمول تاسو ته نشته چې متبادل درشته چې دغه سبق دوامدار اوسه
فلحال مونږ ته ایگزامز را روان دي میټرک ایگزام را روان دي نو دا ډېر یو غټ چیلنج دی میاش کې مونږه غیله سولوشن رو بسل غړو مونږ وای چې دا بچو دا لکانو جنکو زما کال ځای نه شي او سکول زم ان شاء الله زما خپل پرون ما نیوز کې قتل نه سنه سلګډي مونږ ته خپل بریک ثرو ملاو شو ان شاء الله هوپفلی ان کا الله دې امن راولي ټول کې غټ چکم فیکٹر دی امن دی ذکر پختون خو خپل کو زما سیمم ډیر وزه پلی شو زما وینم ډیر زیات توي شو او اوس زما خپل زما خلق دې ته تیار نه دي هر سړی خپل تعلیم خپل بچي خپل دغه باندې فوکس ته څوک په هسپتال ته ځي څوک په جاب لږي چا په نور ایمرجنسي چا په کاری
تر پختون کوم سر په دیم پری صبح کې مختلف قسم تعلیم معیار دی مدرسه دا سرکار دی پرایوټ به پرایوټ دې قسم دی تدی یو کېدور پر صدا سے
بالکل جی وی آر ون ٹیم مونږ دا یو ٹیم یو کپ مدرسہ کې دغه مکتب سکول زی زمونږ تقریبا 100 دی 1200 پوری دی 300 مونږ په مرجز لا کې ګلاو ایل پی سنټرز دی ک پرایوټ سکول زی دغه خپل یو کنټریبیوټر دی 25-30 لاکھ ماشومان غی ہینڈل کی گورنمنٹ سکول کې تقریبا 1 کروڑ ماشومان چې دی هغه فنکشنل سکولز کې په خیبر پختونخوا کې سبق 1 کروڑ او دا تقریبا 30-40 لاکھ چې دی هغه سکول نه باري نو یو آن گوئنگ پروسیس دی اٹس ا ٹیم ورک او دا گورنمنٹ چې دی هغه کمیټډ دی
دا وو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی چې په دې صوبه کې د تعلیم د وده لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه زموږ د خبريال شبیر احمد جان سره خبرې کولې بلخوا په اسلام آباد کې د یوې ادبي دستوري ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د ویونکو ټولو ژبو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي د دې دستوري انتظام انجمنې ترقی پسند مصنفین د پاکستان ورځپاڼو د کارکوونکو د اتحادیې په مرسته په اکیډمي ادبیات کې کړی وو په غونډه کې د پښتو سرایکۍ بلوچۍ سندۍ او پنجابۍ ژبو لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی وو په دې اړه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک رپورټ را لېږلی چې د یو شاعر په ترنم پیلېږي
استر گو کی میں خوب شائے ماؤں دکھڑا یا بزے داماتی حوصلے جڑک بجڑکڑا بیا بزے استر گو کی میں خوب شائے
دا د پښتو ژبې شاعر او لیکوال طیب الله خان دی چې په اسلام آباد کې په یوه ادبي دستوره کې په ترنم کې شعر وړاندې کوي د دې ادبي دستورې تابعا انجمن ترقی پسند مصنفین د آل پاکستان نیوز پیپر امپلایز کنفیډریشن په مرسته په اکادمي ادبیات کې په 15 فروری د مورنیو ژبو په تړاو کړی وه په غونډه کې د پښتو سرایکۍ بلوچۍ سندۍ پنجابۍ او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو د غونډې مشري د ورلډ سرایکۍ کانګرس چیرمین ډاکټر غزنفر مهدي کوله غونډې ته د وینا په وخت لیکوالانو وویل چې مورنۍ ژبې سره مینه د فطرت برخه ده او ماشومان په خپل مورنۍ ژبه کې په اسانه زده کړې کولی شي. دوی ول چې ژبه د یو کام په جنګلو ده او څوک چې هم دا په جنګلو د کوم کام نه تروړي نو زیاتی کوي. په غونډه کې موجود د پښتو ژبې شاعر رزق فهیم مشال رډیو ته وویل چې د ژبې مسله هم د سیاست سره تړلې ده او ډیره ساده کیسه نه ده.
دلته په اسلام آباد کې سیدارنګ پروګرامونه ترتیب کیږي او په هغه کې د مختلفو ژبو نمائندگان برخه اخلي. هغه بنیادی طور د ژبو سکم سیاسي اړخ لري په هغه باندې خبره کول غواړي او دا څه اسانه خبره نه ده. واقعا هم داسې ده په دې پروګرام کې هم تاسو کتل چې مطلب دا د ژبو تر مابین یا د قومونو تر مابین یا د جغرافیې تر مابین سکم سیاسي تضادات دي تر څو پورې واغه ته تا یو لار نه ایستلې کنه یا پر هغه باندې د یو مکالمې گنجائش نه پیدا شوی نو دا پروګرامونه د سیاستهی پاتې کیږي.
په غونډه کې د بیلابیلو ژبو شاعرانو خپل او د نورو مشهورو شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. یو ګډونوال غلام حسین د سرایکی شاعر بابا فرید سفیانه کلام په ترنم کې واورولو. د غونډې یو بل ګډونوال او د غیر دولتي سازمان نوی ژوند مشر نسیم مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې داسې غونډې ډېر ارزښت لري او په خلکو کې د مورنیو ژبو سره د مینې جذبه پیدا کوي.
کم از کم هغه په خلکو کې کم چې دا راځي د نور اورېدونکو د هغه لپاره په دې وجه ښه دی چې یو شعور پیدا کوي او د دې سره سره دا دی چې زما په خیال باید چې موږ یو ورځ د دې لپاره ونه ټاکو کم لیکوالان او کم ژورنالیستان دي چې هغه له پښتو له ژبې سره مینه لري هغه باید چې سر او کار خپل کار جاري وساتي او په مختلفو ځایونو کې دا دستورې کوي او غونډې کوي ځکه چې څومره ډېر ګډونوال راځي څومره ډېر د رڼا خورېږي هغه هم کم دي د ژبې لپاره به کار کېږي.
د غونډې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې ویونکو ټولو ژبو ته د کمی ژبو مقام ورکړي. د تازه سرشمیرنې تر مخه په پاکستان کې له اویا څخه تر اتیا ژبې ویل کېږي چې مشهورې پکې پښتو پنجابي سندي سرایکي اردو او بلوچي دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس ورزو د مشال ریډیو د دې غړې اخیری رپورت ته د خوست د صبریو او یعقوبی اوسیدونکو وای په ولسوالۍ کې درې بازارونه دي چې د خوست ولایت په کچه له مهمو سوداګریزو او کاروباري سیمو ګڼل کیږي خو تر اوسه برېښنا نه لري. دوی زیاتوي ځینې پانګوال هلته فابریکې یعنی کارخانې جوړول غواړي خو د بجلی د نشت له وجې د کار مخه نیول شوې ده. ځایي طالب چارواکي هم د بجلی د نشت ستونزه مني او د متعلقه چارواکو نه غوښتنه کوي چې د صبریو ولسوالیو ټولو سیمو ته د بجلی غځولو امکانات برابر کړل شي. په دې هکله نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل لا کوي.
دا د صبریو ولسوالۍ اړوند یعقوبی بازار کې د برښنا یو پخوانی جنراتور دی چې د لوړ غږ تیلو لوړ مصرف او تریخ لوګي په پرتله د برښنا تولید په نشت حساب دی. د خوست ولایت د یعقوبیو مکتب او خلبیسات بازارونو دکانداران او کاروباریان وایي چې دوی له ناکامه همدا د لوړې بیې لرونکي حرارتي یا د جنراتورونو برښنا کاروي خو اړتیا ورباندې نه پوره کیږي. سیموال له اړوندو ادارو غواړي چې دا مهمه سوداګریزه او کاروباري سیمه د خوست په مرکز کې له وارداتي برښنا سره ونخلوي. د خلبیسات بازار یو دکاندار حضرت ولی مشال رډیو ته ویل
دلته مونږ چې کوم د دولتي برق نه لرو په حال خلبیسات بازار کې مونږ شخصي برق څخه استفاده کوو د جنریټر برق څخه. دلته مونږ باندې د میاشتې به زیات خرڅ راځي د دولت څخه مونږ غوښتنه ده چې مونږ سره په دې باره کې همکاري وکړي تر څو خلبیسات بازار مونږ لپاره برق تامین کړي مونږ ته برق ورسوي.
د یادې ولسوالۍ په بازارونو او کلیو کې ګڼ روغتیایي کلینیکونه فعال دي چې ناروغانو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یادې سیمې یو ډاکټر امین الله امین وایي نن سبا روغتیایي ټکنالوژۍ طبي لابراتوارونه او روغتیایي مرکزونه تر ټولو زیات اساسي او دایمي برېښنا ته اړتیا لري.
چې موږ د کلینیکو ټوله ماشینګري برق ته ضرورت لري او علاوه د دې نه په ښارونو کې د کمپنیو د ایجاد د فابریکو د ایجاد د پروژو د ایجاد لپاره یو ضرورت د برق.
په خوست کې له پخوا نه د زنانه او مردانه له جامو نیولې بیا تر ټیکریو د نارینه او تر څادرونو پردو روجایو او نورو برخو کې ګلدوزی دود ده.
یو تنخیات بیت الله وای د دوی د کارونو ارزانی تر ډیره د برښنا په اسانتیا پورې تړلې ده.
دولت څخه مداخله ده چې مونږ ته دولتي برق راولي چې هغه باندې مونږ ته خرچه کمیږي او دلته کوم برق روي ټکرای جوړو برق هم پسې ډیر ځینور مصرف باندې مجبورې چې مونږ په دې ټکر باندې ډیر پیسې واخلو.
بلوري ته د صبرای د خاروالۍ مسؤلین وای که څه هم د دې ولسوالۍ مکتب بازار ته له خاره د مزغور په غرۍ زلاره د برښنا د انتقال پلان شته او د برق یو شمېر پایې هم نصب شوي، خود د صبرۍ ټولې سیمې تر پخه خلاندینې شي راوستلی. د صبرۍ خاروال علی جان عاقل غوښتنه کوي چې د یعقوبه یا خلبساد بازارونه دي د مرکز په وارداتي برښنا پورې وصل شي.
تر ټولو په صبرۍ ولسوالۍ کې په اول قدم کې مونږ د خلبساد بازار دپاره ډېر ضرورت لرو، ځکه چې ټوله ماشینګیري همدلته د تر څو ولس او کاروباریان یو څه اندازه د برقو په پیدا کولو سره سهولت څخه برخمن شي.
سره له دې چې د خوست ځینې سیمې اوس مهال وارداتي برښنا لري، یا یې په خپله له لمریزې انرژۍ سولري برښنا جوړه کړي چې د شنه آسمان پر مهال یې د ورځې لخوا څه ناڅه د برښنا اړتیاوې پوره کوي، خو د دې ولایت ډېری سیمې دایمي برق نه لري. همدارنګه صنعتکاران او پانګوال هم د دایمي برښنا نشتون د دې ولایت د صنعتي پرمختګ په مخ کې له مهمو خنډونو بولي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکوم.